ماده یو شمیر حقوق مخالفانو قربتو بوکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د دغولي دوکتو خبر ورکړی دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس قربتو بوکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لید کاتب اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا اعلان شوی او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 344 ته پورته شو. فرانس پرس تېره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخامخ شوي. خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرجوبه افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منصره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ له موسمي شلکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان له منلو د روسي ډډه کول د جګړې پای ته رسول پیچلي کوي. زلنسکی تیره شپه ناوخته د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه ده مشخصه کړې چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلی کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړه ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل قدس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. د لید کاته راتلونکي اونۍ کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې له عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. دی پیخ پر ما ډیر ژور او منفی اغیز وکړ. زه د ډیرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم.
ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري ځای بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوی چې جرمنی ته د تګ په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنې.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، هلمند پر سند در طول غزر که دونه دی چی چندین چندین بندباخ ملتواره شوشی جوری که
نور راپورونه همشته هیله ده ده خبری مجله تر پایمو ملتیا وکره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته راپور نه وای چې پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغولي دوکتو خبر ورکړی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل اکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کنفرانس قربتو بوکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړی دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر خبریالانو لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډېده او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم شخص کردیم. زمانی که ما از پلی سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلی سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یو تم ځای بل ته وختي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پېښې له ځایه په تېښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دی پېښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې ځواب ویونکې.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، من بخاطر که هم فامیل بچش مقبارت برم میبینه.
که تم لاغی و روستا خوشی شوام خو بیا میده و تلو هیت کلا جرات نکو زتا هم میکورنی ده حقارت بسترگرات گوری او هم محقا گواندیان چیز موز نیولو پر محل حال تا حاضر و خپل خبر سرکوی د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندان شویم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته له لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي د دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تېرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بللي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استاذې سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه یې سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نو ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به یې په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کیدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړی. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له 13 کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15مه خپور شوی ویلي افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکېنولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرم چې د ښځو حقوقونه د بشر د حقوقونو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولی. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقونو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندي پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمېر همدغه مېرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که 4 زندګۍ بعد له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمېر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو 4 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خود د حقونو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر کسان نیولی او حج کم ته انتقال کړي.
موږ په تمه یو چې انتقال شو د جیازه په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حج کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویې ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو له ګواښ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بله فعاله چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو میلمستون کې اوسېږي، وایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
ډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لري غونیول او افغانستان ته واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15 د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121 مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی، او په وروستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي، پښپړس الوتکه کې بیا ته واته ولګول شي. نږدې وو نه وړاندې هم په پاکستان کې مېشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی، په دې هیواد کې د جرمني د پراختیا ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي، ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هغه کم ته لیکول دي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د ښځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یونیسیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي، په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبر اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبر اسکارا، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسې معلومات تاسې شته چې ابتدا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 15 کالو پورې ځینی بندوري جوړېدای شي. اما د نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د دبر اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکی فعال دی آغا لینین اشتا دی چی ترسیوی دی لکار قوی مثلا دا تاجکستان شیرازی کابل تا مثلا دی ازبکستان شیرازی دا ترکمنستان دی ایران دی زایون شیرازی لینین اشتا دی دا اندیان جور کردی یا نور ماستاز جور کردی او سم دا که میرویس عزیزی کار سو پیش دا کارو که ضرورت پا دیستا چه اول خوب باید دقا فابریکیل تا دبر رسکرو و نجده و دقا تجور که بعد دقا دقا برخ انتخال شد نور و ولایت تا نو تاسه مثلا پا اروپایی وادو که و گوره لکه هالند لکه جرمنی لکه بریتانیا پا اوبو که تا اگه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنی واد دی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګوري د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمرم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج دلمر دیر دی کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بهسه دلمري د برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادن صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي.
سروې خو درې او پنځه کاله وخت نه سي جر کیږي سروې منتهغه جوړېدلې مال د سروې نه شروع تر جوړېدلې درې تر پنځو کالو پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نه سي چې جوړ شي.
نادن صاحب دغه د برخ موضوع کې کله زره تام شو ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده هلته وویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکي پلوه ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کېدای سي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي.
بله بله په دې چې موږ خوار خو په کافي اندازه اوبه لرو دا اوس هم چې وچکالي هم دی بیا موږ اوبه لرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سیند باندې دولس بند برخه د تارکړو چې د ځانګړو جوړ کې چې هغه په دوه کې چې ما کار کړ په یو کې 1200 میگاوات پر غوښتل په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه. الان چې په افغانستان کې په کونړ پر سند امو پر سند مورغاو پر سند ګلمن پر سند په نورو سندونو کې په وځه پنشیر پر سند باندې یو د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې مونږ نه تنه چې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو د اوبه او بې ضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې وکړي هم ارزان ده. مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژی برق تولید کو برق قادر کو دیر پا جه قیمت پا پاکستان بانی خواست دو دا مونگ تاوید مونگ پا گرد شده
چمره زمینه برابره ده چه اوست پا دغو بندونو بانده پا دغو سندونو بانده چه تاسو یادوانه وکړه کار وشی او بندونه جوړ سي ځکه په خوابه چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنیران به چې په هغه به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدل بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوې ده. نور د هیڅ یو سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وبو ورکو څومره ورنکو ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړی دوی سره موږ مذاکره باید وشي دی وادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او اتب سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما طب خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب ولوستی.
او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو هملته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغسې یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و؟ یعنی که څام تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جون والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دی موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته، یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. دوی غوی په موبایل کې کینولو مکسمه جبه هم نوازده او د مخساویه د ولسم صنف هم دیره تیته و په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی جبه مورنی پلارنی جبه و او موږ لاس نشته تنها جبه کې بلد و یو څه اساسات مو زده کړي و او بل د مسلکي د نگانه هم ډیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی می نگانه هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یا فصل یا متن موگ باید سلواکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب واده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه خ وخت خ خاطرات خ دوستان البته ملګری و یو سلواکی پروفیسر هم البته ولیدل غوی بیا مل مارکل و کورت او ځنه استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله وغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سی پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنې اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیسپوینټمنت و دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر ډېر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس میوی زحمت میوی هر سمه چې انرژی و تمام میکله آخر که آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی او ما او کوشش وکی چه ده سر صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو بیامین نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار افتیا که می بیا یو پانتون که درس وی یعنی دغه ده آمه روختیا و ده روختیا مربوط کارونه ما کردی
خد یعنی ما فکر که سه تاسو په طبی برخه که کار کاوه
په طبی برخه که می دسه یو سو میاشته می یو ماینه خانه که کار کرده او ده یو ایرانی سره او اغا غختل چیز دوام ورکم خو ما بیا دغه د عام روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عام روغتیا می ولوستا بیا دغه عام روغتیا ز دوبره دان ته جذب کم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته و ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایی سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه می څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه کرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمینه ما ته برابره نشو.
ډاکټر صاحب که چیرته افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شو لپایله تاسو مشي کوله؟
او ده محساس یه مای خیده خودلت ایموز تر نور افغانان هم و آلمانان هم و
پدی طولنه که ده افغانان و جرمنیان و ترمنز ده فرهنگی تبادله ترچنگ پا جرمنی که ده افغان کدوالو ده ادغام ده هچو خبر هم کیشی ده ادغام پا برخه که خپلی هچ چرنگ بولی چه آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کا په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که و تحصیل وکه او نور دست مشوری ورکوو دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو ده دی ادغام مانی نکیی لبدا ما رزم خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پاللیه دی موگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زانخ احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی افتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دما خوخیگی دما دی هویت برخه ده او هغه باید پک نکو هغه باید دلاس آور نکو بل در ورسته چیرنه هم ده خیلی چه پا نور و هوادونو که ما شمانو تا دمور و پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگه مور و پلاری پا مخبل جبه ور سره خبرې وکا او هغه لیکل و لوستل زده که ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پاره دیر مثبت تاثیر لری نو دغه مسائلی که لبعد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه په دو برخه کې مو کار او خبری
اوسید. ډاکټر صاحب اردک فکر نکوی چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده، هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دېته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هېڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د بې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په د وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر یې څو ته رسي د پښتو دري کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دو بره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي او مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه او هغه بیا دا خبره د هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وینا نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز ورباندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. دا درست خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشرېدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو. د ما په نظر دغسي که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي. که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي. او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط په کار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته را ووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لطبه لرې شوي، دغه د کلونه تیر شول لطبه لرې پاتې شوي، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې لطب سره وای؟
نه ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل
یعنی بنور لار نه هم سړی کولای شي کار وکړي. دا یعنی ژوند او د ژوند شرایط ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، هم داسې دی.
بله او بله او
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وایست.
مننه. I'm not afraid.